بیزایه بندیزونه لوجه غیر قانونی سفر ته اړ شوی وو راتوایی.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي، ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګزش واخلي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسونه کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو د امګړې مخې یا
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم؟ اته زموږ د دروازې شاته راغلي وي، دوی ویلي چې ته باید راشي مو سره او ځای ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. لکه زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالات دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپل رواني حالات ښه نه دي، دا څو وختونو دي چې زه خپل روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړې چې زما ویښتان سي، دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي؟ نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل اتل هم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یوه ملګری وو اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې وو، او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وو. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دسې ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګورئ؟
زما په نظر افغانستان هېڅ راتلونکی نه لري په دې شرایطو کې. زه حتی دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکی ولري، یا هم مونږ یو هیله موکو، همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې نتیه ورځ در ټولې ستونزې حل سي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه. د تاسو نوم ډېره زیاته.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوایي وسي. دغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن نه 3300 کاله مخکې هغه د سینو هبو کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس موږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به موږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ د هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی واوسیږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ هماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په ښار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره سړی څه ووایي. نو سخته ده.
په همدې باندې خبرې کوو. تاسو ډېر ښه دا وضعیت تشریح کړه. همدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، همدا څومره سخت در تمامېږي چې نسې کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونې ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړله؟ نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستاني چې دی به یزید باستاني، نو دا خپل پرمختګ چې ده څومره کړی او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکړې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږي نو ورشي، وګرځېږئ، لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ، تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راښیي، مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه له یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسني ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایي؟
زه هم که داسما خبرې ځینې یو نیم واوري، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی وي نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړل شي نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي ځکه چې همدغسې مایوسه موږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیات نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وي، هغه اوس به موږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په موږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو موږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالې له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرې نه ږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنۍ په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي چې اکثریت ادارې نس کولی چې ښځینه کارکوونکې جست کې او دوی لس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکې له دندو لرې کې.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینه وو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي کنجلۍ اوسي کې. نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی د هغه تصویر به بند شي په افغانستان کې، چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره. په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه الی ظالم چې کړې، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یا د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي شي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده او ویل کېږي چې ډېر څه به په کابل کې هم عملي شي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار او که تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، ولې اوس اقدامات دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی شي؟ که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ریډیو ژورنالیست ته به هیڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به محدود سي په افغانستان کې، د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډک کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی، دا کار یې کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي. رسنۍ هم مجبوره کېږي دې ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینه لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو و ډېره ښه منبع وله چې له مور و پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخت اوسېږي. ما ورور له ما نه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره، عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان پانلي دي چې دوی هیڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپل خبرو په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ده، څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې، زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بېلابېلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخوردې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. چې کله یې رئیس موین یا بل والا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته وایي که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالانی تیروی له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروی خو مګر دا نه غواړي چې دوی د لدندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک ورباندې ورکړي. خبریالانو ستونزې دوه چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یي، پېښې به یي، ولې دوی ترې نه یا انکار کوي یا هغه هغه کلک ته ناظرېږي، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې دي، چې هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپله څه کول غواړئ چې وکړي دي ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف کوم فرمان یې چې ورکړی دی، چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هېڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنه کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار کندو، بله ورځ ماسنجر سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي، خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي، چې ولې هېڅ کله هم د افغانستان د ستونزو په تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې، چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلې کړې دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو تلریش ساتل تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپاره دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام دراتک پوړاندې څډول عکس العمل وحود د هغه پښتنې دي چې خون کوي په نننې درس کې راته ځوابوي
په دلوس کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و خلک په کوم حالت کې وو در کوم یرغلونو او د کوم خلکو واک پر موږ باندې چلېدی موږ خلک په سر باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشانی او یفتالی زینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو لومړی راځو الف سیاسي وضع د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د سرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې یو خوا خو هغه واکمنۍ له منځه تللې وه بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مالیه کړی وي او مطالب لیکلی و د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلی و چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنۍ څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینه اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و په افغانستان کې خپل لارویان درلودل پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو عربو مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نشوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېد.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هېواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي و؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي و. نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل و. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و. او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په دغه وروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانې کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له خونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان وخت ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی وخت ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یوه وخت کې په یوه هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپله اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلونډې د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلونډې ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویل چې د راوټونډې د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیات یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې و چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1991 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.